وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجمالنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. 19 پروګرامونه هم درته خبرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. سر کې د خبرونو سرچکی چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. په بامیان کې د جنوبي اسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایې په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل سوي، درې ملکیان او اووه نور سرتیري ټپیان سوي دي. ښاغلی سید خیل د پاکستاني ملشو د مرکچوب لپاره نه خبري وشوه، خو زیاته کړه چې په دغه نښته کې د پاکستاني ملشو درې پوستې سوځول سوي او ګڼ مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. څه موده وړاندې د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې هم د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه سوې وه، چې یو افغان سرحدي ساتونکی پکښې ووژل سو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. دې سازمان پرون دوشنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند سونا باري ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکښې ثبت شوي دي. د دې په وینا روان کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل سوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع سي. د هغې بهرنۍ مېرمنې برخلیک له هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول سوې ده. دا مېرمن چې ویل کېږي د جرمني تابه ده پرون سهار د کابل د قلعه پت الله په سیمه کې تښتول سوې ده. تر اوسه د دې مېرمنې هویت هم نه دی اعلان سوی، خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ویلي تښتول سوې بهرنۍ مېرمن د جی آی زیډ په نوم د جرمني موسې کارکونکې ده. په سیمه کې یو تنانی شاهد ازادي راډیو ته داسې ویل:
میزه د کون شته بوده ما اینکه مردم هم اینجا قول مقالا کرفته گفته میزه دا داکسن گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن گفته می پیشریش کنولا استاد بود نفرهای مساله گفته مو تاشو چیشه را مایده کردن دختر خورجی را گرفته رفت.
پرون په کابل کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښځې د تښتونکو د موندنې هڅې اپیل کړي دي. قلعه فتلا د کابل ښار یوه د ګڼې ګوڼې سیمه ده چیرې چې زیات بهرنیان اوسیږي. په بامیانو کې د جنوبي اسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو. د دې ولادت اطلاعات او فرهنګ رئیس کبیر د درس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د شپږو هیوادونو څلورش فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې تر اتو ورځو به دوام لري. هغه ویل چې نندارتون ته وړاندې کیدونکي فلمونه پر هندوستان، نیپال، فنلند، بوتان، مالدیب او سریلانکا هیوادونو پورې اړوند دي. بامیان سمو د مخ کې د جنوبي اسیا د همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادونو فرهنګي مرکز وټاکل سو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر درې شپېته افغانۍ شل پله، یو یورو نه شپېته افغانۍ دېرش پله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغانۍ شپېته پله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه شپېته پله، او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ شپېته پله. اوس هم څو بهرني خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستیو دوه کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت د شورا لومړنۍ مصوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکښې 240 زره کسان وژل سوي، دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کیږي. په پاکستان کې په دوه هوایي حملو کې 15 بیت وسلوال وجل سوی دي. د پاکستان د پوز خبر پانه وایي و حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکښ وجل سوی او د چاودونکو موادو یا وزیر م پکښ تخریب سوی ده. بل حمله په خیبر ایجنسی کې سوی چې 15 وسلوال پکښ وجل سوی دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوز تر دې حمله ورځ مخ کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ تر لږه 13 وجل سول. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. رپورټونه وایي پرون دوشنبه زرهاو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ټول د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته د داسې دوو ښځو په اړه خبر ورکړل سوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبې په ورځ یو کور غلا کړی و او بل کور ته د غلا لپاره ورلوېدل لیوی خو ترغلا مخ کې تشتیدلې وي. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې دا شزي حمله کولای سي او د دواړو مشکوکو شذو رسامي سوي عکسونه د شهر پر لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د شذو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلې دي. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده وجل پکلک وغندل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبه د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښ وجل سو پکلک وغندل. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان تول.
The United States strongly condemns the terrorist attack on Punjab.
دای وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شلته نه پکښ وجل سپل پکلاک غندي. موږ ریاکشن بیا ورس د دې تورستي حمله د قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي لرو. داسې حمله چې د بشرت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان شوی هم دي. د پاکستان صدر اعظم د دې حمله په اړه د بیړنۍ چیړونو ژغ کړی دی. او د ټالنت په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 13 وجل سول. ویل کېږي چې بم په باسکال کې شودل سو او د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیان شمیر تر سلو زیاتې او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالنت د صدر اعظم رستیال خبر اعلان ته ویلي موږ نو سوالای چې د حمله سیاسي اړخ لري خو زموږ د اقتصاد خرابولو لپاره سوي او موږ به یې عاملین ونیسو. پولیس ویلي مکه د نور بمنو د مندل لپاره په تلاشي لګیادي. دا وتر د مهاله لازادي رادیو څخه د افغانستان سیمیاو نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې نور خبرونو تفصيل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اساده رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. په دې اړه پر رپورټ سره بیره مولدي خبره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د سیمه هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیمه مرستې وکړي. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق بلل. په دې اړه یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لږ کېدو وروسته مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د اونیزو پروګرامونو څخه تاندې څنګه او نیمه نړۍ پروګرامونه خبرو. دا آزاد رادیو ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې جګړه تر ناوخته پورې روانه وه او تر اوسه پکې دواړو خواو ته دوه تنه وشل شوې دي. په دې اړه د سیمه د آزاد رادیو د خبريال ریپورت اورو. یادونه کوي چې دا ریپورت پرون ماخام چمتو شوه.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه په کې له دواړو طرفو دوه تنه وژل شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل د ماسپښین دوه بجې وې چې د چترال اړوند د ارندو په یوه امنیتي پوسته کې د خپلمنځي شخړې له امله یو تن پاکستانی سرتیر وژل شوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستانی سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړی دی.
د پاکستان په یوه پوسته کې چې دا خپله د ارندوی په بازار کې ده خو موږ سره نږدې ده، یعنی مخامخ ده. هلته کوم نفر د دوی لګېدلی اوشتل شوی دی په داخل د دوی کې. دوی فکر کوم چې داسې فکر کړی چې دا کار به دوی کړی وي، که زموږ پرسونال هېڅ وخت دا کار نه دی. د دې نه وروسته داسې نیم یو ساعت وروسته ډزې شوي.
هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د پاکستاني سرتیرو د تلفاتو په اړه هم معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي جګړه اوس نشته خو دواړه لوري یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه د دې ویره شته چې په یو بل ډزې پیل کړي.
څوک په خپلو موضوعګانو کې دي، یو څه تبادله ده، انداز جانبین شوې ده. دو کلام او دارندوی په مابین کې خو داسې زخمي شاید شل لرو.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده او دواړه لورو ته بازارونه بند شوي دي. هغه وویل سیمې ته نوي افغان ځواکونه چې ملي اردو، محلي پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي رسیدلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند په کرخه نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي دي. ارندو د پاکستان چترال ولسوالۍ او دوکلام د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ پورې تړلې سیمه ده.
دوستانو، نن سهار یو شمیر افغان چارواکو ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې اوس د دواړو لورو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. نیکولایس هایسم په دغه خبره د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نظر افغانستان اوس وخت څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. ښاغلی هایسم په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
I think Afghanistan is facing very
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بل پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاور ساتي. نو یقینا د یو فرد پایس ویل شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بل پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده. کیږي تاسو په هغو برخو رڼا واچوي چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کوم ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړې. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي. او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانه اقتصادي ستونزې حکومت ورسره مخ دی. د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده، دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستي کمی شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې ویل شو او مسولیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې وروستیو کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي، نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولی شي؟
ښه، موږ د آسیا د زړه په د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او توریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم د یوازې په یو هیواد کې پاتې شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرني جنگیالي لرو، دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودي څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا انده انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوښ ځان لاغو جنگیالیو سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنگ کې ښکیل وي.
دوستانو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هاسم سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریدله. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ماخام له 2 نه د سهار تر 2 بجو پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې صفو د امریکا غږ شنا راډیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادۍ راډیو اوري.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې په خپلو پولو او سرحدونو کې دي د پولیو یا ګوزن د وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې برخه کې خپلې هڅې پیاوړې کړي. لا فرشتي جلال زینب په اړه نور تفصیل اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نور هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوې دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزړنې فلج نه ویشت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلای سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیايي امکانات کم وي او خلک له یو ځای بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
خو په عین حال کې بیا په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د تیر کال په مقایسه په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن په پیښو کې کموالی راغلی. د غیداره د پولیو یا ګزړن د پیښو د کموالی لامل پر وخت او لري پردو سیمه ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ګزړن یا د ماشومانو د فلج د څنګه مشر ډاکټر سمیع الله معراج ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لاسو پر وان میلادی کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړي. له خغلی میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې ترې د پولیو د نو پیښو په اړه معلومات وغوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی موږ شپږ واقعې لرو. د پولیو پر دې کې واقعات نه که موږ مقایسه وکړو د تیر کال او د سس کال په دې کې څه کمی راغلی دی ډېر زیات نه. تیر کال په دې وخت کې موږ اته وخت درلودو اوس
تاسو ول دغه شپږ واقع چې تاسو درغل دي دغه پیښه سپسوي دي د افغانستان په کوم کوم ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع مستعملن کې دي څلور په فراکی دي او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب د دې واقع لامل څه دي؟ تاسو شر وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل د لری ولایتونو دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لری پرتی سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل څه دي چې دغه پیښه الټرا منځ سوي دي؟
او ورته چې راځي دا ډېر د ځایونو چې انټر لاسرسي نه کوم مشکل دی. نو لامل دا چې ماشومان واکسین نه لري چې دا دي په ماشین نو څه وایي د پولیو نو دا چې ورته چې څه نه وایي اوس
میرای صاحب د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
نو مخنیوي د ټول وخت واکسین دي چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس موږ ټول افغانستان کې کار کوي. اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسین ستوند د ګزان په تاسو سره دی او نن چې ټول ماشومان ته د نن ورځې کې ټول ماشومان باید واکسین شي. نو یو ځنۍ هغه عملی اقدام چې د مخنیوي لپاره همدا واکسینېشن دی ټول ماشومان باید په پولیو د وساتې په هر دوره کې واخلي.
د افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومان د ګزند د څنګ مشر ډاکټر سمیع الله میراج سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم کابل ته ځو. زموږ همکار اسد الله لودین د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستوش پګنویې میکلیزه او له پاکستان سره د اړیکو وضعیت ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکۍ ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په شلمه پیړۍ کې افغانانو دوه لویو امپراتوریو ته ماته ورکړه، خو په تیر شاوخوا څلور لسیزو کې افغانان ډیر وځپل شول. په سر مقاله کې راغلي چې د افغان ملت حماسه او جهاد د هغو کسانو لخوا بدنام شول چې خپلې په حماسو او جهاد کې برخه اخیستې و. اصلاحات ورسپانه بیا خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې لمانځنه باید وشي. په سر مقاله کې راغلي اساسي پوښتنه دا ده چې زموږ د دولت چارواکي دا مهال څومره د سیاسي خپلواکۍ په فکر کې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا د خپلواکۍ د اخیستو په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ولس د وخت د ښکېلاګرو سره لاس او ګریوان دی او د خپلواکۍ له نعمت څخه محروم دي. د ورسپانه په باور خلک د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې پیو او بل نوم د افغانانو وینې تویږي. صدای مردم ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان اړیکو ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولې اسلام آباد له کابل سره نه دی. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورسوي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او اندا چې د کابل د علماو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. په سر مقاله کې راغلي له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ د دوام یوازنی لامل دا دی چې د هغې هیواد پوځ نه غواړي په افغانستان کې باثباته حکومت او نظام وي. د ورسپانې په باور د افغانستان په اړه د پاکستان همکاري هیڅ کله د زړه له تاله نه وي او کومې څرګندونې چې د پاکستان چارواکي د افغانستان سره د همکاري په اړه کوي ستړي کوونکي نمایشونه دي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د یو شمېر معترض افغانانو خبرې راخستي چې ویلي دي افغانستان باید له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي.
وګغلاتا د رادیو نو ری د افغانستان د مالی وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته خبرداري ورکړی چې تاین شوی اواید د نپورو کېدو په صورت کې به لدندو ګوخه کړی. اکلیل حکیمی پرون د هیواد څلور د شولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په وغونډه کې ویل چې په خپل ځان د بساین لپاره د اړین کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کی په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دند ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپله ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کېږدئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي، وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه نامنه قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تیښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
نوال یا په اصطلاح لیمیت ته نوال هغه درس کار نه ده. دغه ولې دا مانا ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شول. د نام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لیمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس شي تعینیږي، په اساس تیرو کالو تعینیږي، در حالی چې په تیرو کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه به په اصطلاح یو فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکو عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټوري بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستوفیتونو مسولین له اداري فساد سره مبارزې ته مجبور نشي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کېږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګان رئیسان وایي په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او که دا کلمه پکې ونه لیکل شي دوی به تذکیري وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور ریاست چارواکي وایي د الکترونیکي تذکیرو د ویش په برخه کې لا یو لړ تخنیکي ستونزې شته او هڅه کېږي چې په لږه موده کې اوغار شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت تر اوسه د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره ځانګړی نیټه نه ده ټاکلې، خو د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او د دې کلمې لیکل پکې ضروری دی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي، دوی به له ولسونو سره یو ځای شي او پر ضد به یې په ټول هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه پیل کړي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال انجینیر زمان شینواری وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي، د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. د رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب د اجرایه نه زمونږ دا احترامانه خواهش ده چې دې ته د پای ټکی کېږي او دغه افغان او اسلامیت کلمه په الکترونیکي تذکرو کې اصلاح کړي او رای ولي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وویل چې مونږ په هیڅ قیمت سره حاضر نه یو چې د افغان کلمې لیکلو پرته الکترونیکي تذکره واخلو.
موږ په خپل تابعیت تذکره کې د افغان کلمه غواړو. که چیرې زموږ په تذکره کې د افغان کلمه نه سي ذکر، موږ د دې تذکره غوښتونکي نه یو.
د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختیار وویل که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي پر ضد به پراخ مدني حرکتونه پیل کړي.
ما غوښتنه هم د رئیس جمهور او د رئیس اجلاس کړې ده الکترونیکي تذکرو دي افغان کلمه ذکر شي. موږ افغانان یو، تذکرو کې باید خپل ملیات چې هغه افغان دی باید ذکر شي، او که دا ونه شي چې موږ به خپل مدني لاریونونه په ټوله افغانستان کې جاري وساتو.
همدارنګه ځینو ویل حکومت دې د هغو کړیو مخه ونیسي چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه نیټه پیل شي. دا هغه اعلان و چې د افغانستان اکثره خلک ورته په تمه وو، خو په جمهوري ریاست کې د الکترونیکي تذکرو د تیارولو د برخې مسؤول اسرار کریمزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې تذکرو کې اوس هم یو لړ تخنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې شته چې باید په دقت سره اوارې شي. دا لومړی ځل نه ده چې د دې تذکرو ویش ځنډول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم هڅه شوې وه چې دا تذکرې وویشل شي، خو په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت ښودلی او ویل کیږي چې د دې تذکرو د ویشلو مخه یې نیولې وه. خلک وایي کیدای شي د دې تذکرو په تخنیکي چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو سیاسي اختلافونه هم هغه څه دي چې د دې تذکرو د ویش مخه یې نیولې ده. خلک پر حکومت تاکید کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش یو ملي موضوع ده او باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره اوار شي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شاه عارف هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او په دغه جګړه کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. د هغې بهرنۍ میرمنې برخلیک لا هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول شوې ده. په بامیانو کې د جنوبی آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال نن پرانستل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. په پاکستان کې په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوې دي. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنوي چارو د وزیر شجاع خانزاده وژل په کلکه وغندل. او د ټالنټ په مرکز بینکا کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 8 ووژل شول.
ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون مسکو کې کتلی. د دې کتنې نور جزئیات له فرشتي جلال زیناورو.
د روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقه د عملي کېدو بهیر به په نږدې اونیو کې پیل شي. لاوروف په مسکو کې خبری غونډې ته وویل
нас тревожит развитие событий последних дней
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشانو لاسلیک کړي په دې لپاره چې ایران او روسیا خپل روابط نوي او پرمختللي مرحلې ته لوړ کړي ټول امکانات برابر دي. د روسیا او ایران ولسمشانو په جولای کې خبري وکړه او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لری کېدو ته اشاره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د روسي مطبوعاتو په حواله لاوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبري کړي چې پر اساس به روسیا د اس 300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د اس 300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای شي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر نوویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو ستر اغېز وکړي. زموږ روابط ښه وو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې اټومي موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخلې لپاره لاره نشي پرانستلی. خامنهي تر اوسه په محضر کې د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی، خو په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي هڅې ستایلې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې خبرونې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. زموږ ګونیز پروګرامونو تر ازو تاندې څنګ وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکور سي لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کارو چې کنټرول کړی وای، سبب روزانه پانتونم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوي یا بودیجه نه لرم.
اول ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خبروي چې جالي وي او یا پر حقیقت په خپل هم نوي خبر.
د سمستر لایو وړي ماشوم سره پختنه کړی ده. د دغه عکس یو بل ډول سی، یعنی نه خای د دغه سی فوټوشاپ سوی.
چې کله هکای کنه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه بغا غراغه استاسو امیر کافر شو دی. خلکو فکر کاو زه غیبی غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې پر هم دغه دوه موضوعګانو غږی کو چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پونتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو غنو ځوانانو ته یو داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارې مزدوري او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پونتونونو کې خپل لوړ زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سکل دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شو، یعنی د شپې پونځو لپاره د کانکور ازموینه لغوه اعلان شو. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږی ګلومړی د میدان وردګو سیدونکې عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نستې د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړي. خو اوس عبدالحق وای
ایا ملګری مې وغوښتل یې چې پنتون وای د ورځې کانکور ته زړه پدې نه شوی نیوای چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بل ورځ مې چې قتل و امتحان څه وخت اخیستل کیږي، ما ویل امتحان خو لغوه شنو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کیږي، نو راتلونکی کالم نه پوهیږم چې څنګه بشي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل. نو ورور لاغه او کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکو زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، کله شپې په انتونونه نه وینو ګڼ ځوانان بل لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته ستزي کاروزانه کارونه وي او یا رسمي کارونه، یو غوښتل ته هغه ته ساتنه ساته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکور سي لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوی دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به ویلې هغه سی اوسې وای، هغه خوشته خو د سخ کال نه وي جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسېږي ځوانان، دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي، د نو مجبور ده چې د کار ترڅنګ درس وایي. چې دی غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پونځو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پونځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پونځو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پونځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
2023 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی
وم نظر د کور مشکلات ته یا ما خپل خوان نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغوه کو دولت نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم بیا ډېر زیات نا امیده کړم دې کار د دولت کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړه چې دلته ډېر تقلب کېده اوس وایي چې بودیجه نشته دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم
لکه څنګه چې واریز بریمن وویل دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویاند صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي
ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې دوه چانس لري چې څو کال پخوا دا چانسونه درې وي
سلام دوستانو زه شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورو
همزولو راځو بلې موضوع ته که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک اوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر دا بې باوري ولې رامنځته شوې ځکه چې متل دی باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي ملګرو د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا اوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یو داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی بیا نو څه خپل دولت او خلکو ته ښکنځل د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي
موږ ډېر وخت په هغه مخالفت کې هم صداقت نه کوو دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي او داسې یو سند خپریږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړې ولسمشر کړي یعنی په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید خپل ځای یاد شي خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصده خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي
د غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړنجلې په غېږ کې نیولې خو ځینو کسانو نور نور څه پسې لیکلي وو
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي زر باور کوي په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو دغه عکس نو نه پیغم چا په فوټوشاپ کړی و ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده بیا دغه عکس یو بل ډول سي یعنی نه ښایي دغسې فوټوشاپ شوی و بیا تفسیري هم هر څه لي د هغه خپلې نظریې په اساس ورته کړې وې خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو دغه مسله روښانه شوه
ملګرو خالد شاه نایل یو محصل دی دی د فرخوندې د وژل کېدو پیښې ته په اشارې سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم
پیښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم پوسټونه مې وکړل ما چې دا کابل ښار اوسیدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی فرخوندې په مرګ رسولې ده او دا دی بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو او سخت پښیمانه شوم بیا مې ولا کوم مرګري چې رسره په فیسبوک هغه نه بخنه مو وخته بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دینه واد چې هر خبره وشنو بل به ته تحقیقات وشي حقایق وسړل شي غنه باد کبه کوم پیسلو شي خبره
کړی و، جله می کړی و، او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وای د شیطان کار دی او ورسته پخیمانی لري. همزولو دا بیړه د احساساتي پریکړو لکه بل کیږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټکنالوژي سره زموږ د ځوانانو د کمې بلتیا لکه بل. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار جواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتک د ټکنالوژي په برخه کې او ناخبری دا د عمل کیږي چې خلک زر په ورشي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کی. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې داخله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو کچېرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږي نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېر مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه ده چې کله د عکس زوم کې، یعنی کله چې په رانږدې کې، ډېر رانږدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومیږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت نه معلومیږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګې دو ته پرې نږدو تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې ونې خپرونه پیلوو. د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالي خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به وورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلې ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او ځوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅي دي تر وسه هغه غوډه پزله کې دي چې ته پیغله نه وستا مش سره شي نه ولیدله مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړی پزله کې ما غوډه لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلاني مورم دغه قصه وا نو تر وسه پوری هغه خور انجوړي خو ز خپلم پیزم چې ز شخصا ز خپل چې خپل زما وجود کې دا وا چې نظم شو سړی پوه باسواد سړی و پیدل و چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله.
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغله چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اول شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یم پرې کوله پز یم پرې کوله سر یې خریله ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازم ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دا لور ده یا د د دا استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبای وخت به اول وخت چې راسته مړه یوسي
خدای دې دختر چې قطع شوې جره کناو دی
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر تغجمی پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغه باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې ده د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خ کار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې د شش خوځ لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزه ته ما چې را باندې کې نه ورځ خدای پاک ما ته مروړي کله راوړي ناغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندې نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایي نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي گوشتي یا چې ډیره زخیمي او الاستیکي ډیره نازکي چې دا لحمي فیصدي ډیر جګه ده چې وینه ورکي. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابي ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نلري دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا جناکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزا وچاین ده. کله چې ته به عدلی طرف یې دلته معاینه کېږي متاسفانه اکثره جناکیان چې د دې تهمت لاندې راسي هغه ادعا دې باندې غلط ثابت شي. دغه یو ډېر با ارزشه معاینه ده. خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري باید ته به عدلی ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځې په کاره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د کموالی له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لخوا نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په سله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د نه آګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده. ما وایي سې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را ولی باید ور ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یوه مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي، دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. و نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه میرمن نبا با عزت او با عفت هم پاتی وی خپل ځان به هم ساتلی.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ. azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Namara Swami.